یاد په بل ملک یعنی اکسس پورې نه ملاقات او د خبرو اترو په لړ کې د زیات اسانتیا پیدا شي.
دورانی صاحب، یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه د منلو په رسمي توګه په سفارتي حوالے سره د تعلقاتو په حوالے ټول چپ خلک ناشتي، نو بیا په داسې حوالے سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره داد به د نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دی، او د پاکستان یا په ګوان کې کوم ممالک دی دا وایي خپل پرایورټیز دی. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی. هلته چې کومه ستونزې دي څنګه د هلته څه پرابلم کېږي موږ د هغه سره مراسل کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی د هغه هېڅ دغه نه کوي. خو زما خیال د ګوان چې کومه مملکت دی هغوی خپل پرایورټیز دي، نو هغه په نظر کې دا کومه ګام یې اخیستل شوی دی د ده چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي هغه خو په کار دی چې وکړي. په دې چې څلور کال سوی دا نړۍ دا منی چې افغانستان کې ثبات راغلی دی، هلته امن راغلی دی، هلته کوکنار چې دی په هغه باندې کنټرول کړی دی، مگر نړۍ دا نه منی چې دا به نه کوو. هغه هم مسایل څه دي، هغه سره دغه نه کوم اختلاف هم نه کوم، مگر خبره ده چې ځینې شیان هم سوی دي. نو او اوس هم د هغوی سره اړیکې کده دغه نه ساتي، ډایرکټ نه ساتي، ډایرکټ خو دوی ساتلې دي.
دورانی صاحب، چې کله مونږ وایو چې یاره په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلې او هغوی سره دغه سي سفارتي اړیکې برقراری ساتي، دا دواړو کې څه فرق دی؟
نه فرق دا ده چې تعلقات څه دي. هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی، یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی، نو مگر اړیکې څه دي؟ نو او دا دا دغه څه دي، مطلب خبرې تیرې روان دي، تر اوسه واده یعنی نکاح نه دي تړلی.
د دین مخ کې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغ، پاکستاني هیواد په ډومبي ورځو کې ومنلو، بیا سعودي عربستان او نور، دا اوس ولې پاکستان د دینا پشا دی؟
دا هم هغه موږ تجربه چې ولیدله په هغه کې سعودي او پاکستان او اماراتو متحده امارات، دا درې مملکتونه چې په رسمیت پیژندلې وو د طالبان حکومت، هغه سره هېڅ فرق نه پرېوت. خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه دپاره خو اوس هم منتظر یو، مګر دا چې کومه د سفارت سټیټس دی هغه هم اوچت کړی ده. نو دا یو مثبت ګام دی، یعنی پاکستان او انسان په لړ کې دې ما او مطلب دا دنیا سره نه دی. او هغه او چات نوم په دې چې هغه یو ساورن ممالک دی، دوی خپل ساورن فیصله وکړي.
دورانی صاحب، چې کله په دې نګدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازي وي د افغانستان لپاره، نو هغه بدو کې دغه کړکیچ لږ زیات شوی او بریدونه، بیا د پاکستانی طالبانو په اړه باندې افغان طالبانو سره خبرې، او بیا دغه تجارتي لارې بندې، د بیا نور داسې مسائل، او ستاسو په دې کې تګ را تګم شوی، آیا دغه مسائل دغه لته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي کدي کې سبسټنس سمشتا لکه واقعي حقیقتونه دي په دې کې؟
پروسس روان وو، یعنی دواړو هیوادو منځ کې پروسس روان وو، مال هم دی کې شک نشته وو، او دا اوس دی چې رو رو هغه شګېړې خواته روانه ده. نو دا ډېر ښه مثبت دغه د ډیولپمنټ کې بله.
ستاسو چې کله د پاکستان استازي وي په هغه مدو کې ستاسو ډېرې خبرې دوی سره شوې وي او هغه به میډیا ته نه راوتي، نو آیا تاسو غنی چې رستاسو په منس کې یو ډیر انټنس خبرې اترې روانې وي، او بیا ځکه تاسو لاړې چې د غزاین او چا خبرې نتیجې ته نه رسیدې؟
نه، مطلب د خوده د هغه پروسس برخه ووم، او پروسس وو، نو او پروسس خپل ځای وو، خپل ځای چلی، او خپل ځای د یو حد ته رسیدلو. نو دا ډیپلوماسي کې پروسیسز وی هغه ټایم اخلي، ځینې ټایم یو یعنی زغت مسئله حل وزی او زین ټایم چې دی ټایم اخلي نو افغانستان او پاکستان مې ستلو ستونزه دا غو د چټی پیرو هغه مسائل دی اوس او هغه لروش دی لړکې په مثبت غوونه باستل کې
پاکستان وی مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دی او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان لدین انکار کوي دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي تاسو ورته په کم نظر ګورئ
یو سوزو اوس دې کې د نظام چې ثبوتونه ورکړل شوی دی دا نه دي دا خالی مازه د میډیا د پاره یو او خبر اتر یا گوسپ خبری کیجو خبر نه چې څنګه خپل پزای باندې
لکه دا خبره چې آیا ستاسو په لاس ثبوتونه ورکل شوې دي پاکستان خپل دریس پر وخانه توګه افغان طالبانو ته کړی دی نو تاسو غنی چیرې دا حقیقت نو دا سید میډیا خبرې وي
نه زه د جزئیات باندې نه زوم دا مطلب نه کوم باندې ماته سورس راوښه چا دا وایي
سورس دا دی چې کله تاسو وای په هغه دوران کې د دوی چې منس کې یو بیک گراوند ډیپلوماسي دا سي زراعي وي چې هغه دا خبره کوي چې یو بیک ډور ډیپلوماسي د طالبانو د سرندر په حواله سره یا د طالبانو سره د نورو حوالو سره د خبرو اترو کیږي آیا دې کې څه سب سنسو سورسز به دا خبره کوي او هغه خلک دي چې هغه مونږ پیژنو او دا غوي لاسرسي مشته معلومه
مقصد دا دی چې دا پروسس خپل ځای کې اوس هم هغه پروسس روان دي او هله لرو چې مثبت ګامونه کوي دا دواړه هوادو د شګر د لپاره د پرمختګ لپاره نو دا هله لرو خو زما پر زوس یعنی
پموتا تنزا اندازه خوشبینم دورانی سیب دغه وطنونه د دواړه وطنونه او خاص توګه د پښتنو د ازمکه چستاسو مو سره تعلق دي زمام مو سره تعلق دي په دې ټول په 200 شپېتو کلونو کې ډیره وزپل شو د تجارت خبره کې دا بیا تاسو وختونو کې د لارې ډیر وختونو پورې به چمن لارې تر ډیر وختونو بندوا افغان طالبان یا پاکستانی حکومت د تجارت د سیاست نه یاد دي نور مسلو نه ولې نه جدا کوي
نه متاسفانه پروسه دست روانو چې دې کې دا کړکیش پیدا شو مګر اوس د څه سوي او هله لرم چې دا پر مخ کې به نور هم شي او تجارت لار نه صرف دغه هغه دوی عمر کې بلکې
دورانی صاحب چې کوم موجوده افغان طالبان دي تاسو غنئ چې رد اغوی د پاکستان پاړه باندې دری ضرورو سختيږي تاسو به چې کوم رابطه کې دي ځکه چې ډیر خلک دا وایي چې د افغان طالبانو کې دنن ډلې جوړې شوې ده پاکستان سره تعلقاتو په حواله سره او الته کې یو فکر نشته
ولا کرشتا د توام زنم خبر دا خبرې زه اورم کوم اپارات وایم مگر داس ما داس نه دی او په کار هم دی چې دولت پاکستان چې دی هغه د دولت افغانستان په تاسو نظر وساتي دا وایي ډېر دی دغه دی او سوشلري هغه د دوی کار دی دوی خپل ساورن سیاست دی هغه کولای شي نو دې کې زه هغه پوزیشن کې نه یم چې خپل واینا وکم خپل یو تبصره وکم دا تاسو کولای شئ تاسو جرنالیست تاسو کولای
به حیثیت یو خپلواک انالیست او څېړنکار تاسو غنی چې افغان طالبان موجوده چې کوم هیئت ته هغه بغیر د اختلاف دی او دا یو سنټرل کمانډ او د دوی خبره یو ده
ما تاسو اوس جواب ورکړ چې دوی هغه ار دولت کې مختلف سوال جواب پیژن مختلف رائے لري خلق دا راست از ما ایس تعلق ندی او اغا چی دولت افغانستان سوائی اغا مهم ده او اغا چی دولت افغانستان وائی چی ما ویدلی دی نو اغا دا پخوان دیر مصبت دی
د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی ځانګړی استاد آصف درانی و چې له مشال رادیو سره خبرې کولې
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په ورستیو کې هم راځو دي ته چې نن د لوی اختر دویمه ورځ ده. د لوی اختر په مناسبت له افغانستانه بهر بیلابیل سندرغاړي هنري پروګرامونه لري. یو شمیر سندرغاړو بیا د اختر په مناسبت ځانګړي سندرې ثبت کړي او خپل مینوالو ته یې ډالۍ کړي دي. په افغانستان کې د نن بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر بې ډنګ ډوله کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
جرمنی او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې افغانان به دا اختر د سندرغاړي ښاپیري نغمې دا او نورې سندرې له نږدې وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړ اختریزو کنسرتونو لپاره دا مهال په جرمني کې د ازادي راډیو ته وویل،
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، غارلاین کې، فرانکفورت کې، لندن کې. تقریبا 15 کنسرتونه مې دي د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم. نو بس زه تاسو ته خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمې ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري. د دوستانو مېسته فونکا تا کاکا خوشالي دې مبارک د اختر په کال مزام سره پر خوشالي دې مبارک د نکلي چنارنا ګلان دې مبارک خوشالي دې مبارک. بل افغان سندرغاړی فردین فریاد بیا په سویس کې اختریس کنسرت لري. نو موري ازادي رادیو ته پر علي ګلی اختریس پیغام کې خپل مینوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
دوستان علاقه مندان کشور سویس،
سویس هیواد کې درنو مینوالو سلام. ډیر ښه خبر در سره لرم. د جون په څلورمه نیټه درته اختریس کنسرت لرم. اولتن خار ترا شهیل لرم چې ټول لنیږي وګورم.
د یادونه ده چې د اختریس هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه په موسیقي بندیز لګولې. موسیقي کول او اوریدل منع دي. له همدې امله هم ډیری افغان هنرمندان له هیواده وتلي دي. سندرغاړی بریالی ولی چې دا مهال په پاکستان کې اوسیږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري خو خپلو مینوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر ته زکه خوشالیږم چپ کې کېږي د مینو دیدنو نا هو اختر د ټولو مبارک شي مبارکي به افغانانو تکو ما هو.
سلامونه سلامونه او نیکی هیلی د آزاد ریډیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټولو ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخه بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د آزاد ریډیو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمینه مساعده کړه چې تاسو کورونه ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغاړی مهدی فاروق هم کوم اختریس کنسرت نه لري خو اختریس پیغام او ډالې آزادی راډیو ته را لېږلې ده.
هموطنان عزیز سلام، عیده به تک تک شما نازنین و
ترنو هیوادوالو سلام. اختر تاسو ټولو نازولو ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د خوشبختۍ، روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوند دې وي افغانستان، ژوند دې وي د افغانستان ټول قومونه،
زنده باد تمام اقوام افغانستان.
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختری زډالې چې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه یې پکې یاد کړی دي.
هی وطن از ما وطن
د آزادی ملمه.
آزادی ملمه د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په آزادی ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلاند. ځلاند صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. مرزل دی به پیل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، پاره وروسته غږیږو.
لبا د مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالي کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو، مونږ هم راغلو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوهاټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوهاټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کسب یاد و، زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورده ننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې و. په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و یا د ژوند کولو. خو د ژوند
هغه جالب خاطرې او فایل له همدسي او زینا بیا ورسته چې په راتلونکي کې ژوندۍ بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل تزيګي دي بیا راغلي افغانستان ته دا ډیر جالب او پزړه پوری اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
مونږ زه خو خپل چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه چون کم عمر مې و بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه سرنوشت معلوم نه چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو ورته راګرځیدلیو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې وو اتمو کنه اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دا غي نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودله او شهرت درلوده د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تیرېدل او کوم کتابونو فکر کوم چې دوله شو اته چې تقریبا درې کال درې نیم کال وخت بینه و هغه بشپړ کړو نو ډیر یو مرزایی خط درلوده او هغه د زده کړې ابتدایي کوم چې مونږ کولای شو چې له هغه څخه اخس کو نو هغه کوم مکتبونه نمو زما کشر ور مې زما امدا ډول زما مونږ نور مزوري تقریبا شل پنځیش کسان هغه مونږ به سحر کې کیناستلو پلار به خپل کارم کوو د کار تر څنګه مونږ ته تختیره جوړې کړې وي هغه وخت قلم او کتابچې نه وي هغه سلیټي تختې وي هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کې خو درې چې وچ بشوي د سیاهي بم جوړ کړې و هغه بم بیټه کې کړلې بیا به چې هغه ارچا څوک به څومره تکړه و خو به هغه کم حروف پیل کړل شوی هغه بم ډک کړل بیا به وینځلې اول ته بم کې خو درې په دې به مونږ ته یو ډول د پلان نه چې هغه وخت زمونګه د استادای دم د زمونګه د ټول تقریبا 15 ګروپ له خوا یو نام راکول کېد چې چا به خه د هغه له خوا راکړل شوی دند تر سره او زر تر سره کړله او ډیره تختیب متور کړل نو هغه به د خوشاله ورځمو او یو ډول به ځان به غره غره خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتبم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او ترڅو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په ماغه دی هله ګوله کې بیا تللی په خبرته نو بیا تلاړو نو دغه سی هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ تلاړه
خو دا جالبه ده په ژوند کې دغه ما چې مخ کې ویل چې د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل لاغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به نه شو کولی عادي املا او انشا به نه شو لیکلی استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهي نو ستونزمنې مرحلې وې په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنگ وموند.
ان سه به یو ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم چون شاید د ډیر خلکو تجربه وو سی یا نه خو کم اس کم زما شاید زما د هغه کسان مو چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کو مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه غستلن مونږ به دوه حرف چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل پوی به شو چې جیم څو حرف دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی هغه هم چې جمع کړو دستی په دستی به مویل شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و د مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړی و مرسته کړی و چې کله زه مکتب کې ما وکولای شو چې مثلا په لومړي ځل زوم صنف کې کېنم زه امتحان ورکوم زه پوم صنف کې کېنم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما را تک یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د خوشحته خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي یا مثلا د ابجد په حساب کې کله چې تا د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته خی نو پاغه کې به د شیرونو راتلل مونږ په تختو د شیرونو لیکل نو زما کم از کم غزهن د شیر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موضوع کلام دی دا او په دې کې یو خبره کیږي او دا اندسې لکه کوم به چیرته دا د عربي ژبې قواعد کز د کول نو دا به یو ګوت بحث و ولی پلار به مونږ ته په یو شیر کې هغه غون قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ دروخاله نو دا دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس او که څه هم هغه معاصر دغه بینه درلود رنگ بینه درلود ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موضوع کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسي کتابونه و د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و بیا پلار مې درلودل بیا مشران ورونو نو سر مې سر و کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شیر می شروع کړ خو یو دو ځله یو څو وخت د شیر می لیکل خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتاب چیر ډکه کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه راغلي وو مالته د پېښور نه راغلي خپل د زایی خلک هم زما په خیال هغه وخت افغانستان نم یا نیم کس پکې ګډون کړی و هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه وو، یا به 2000 کال دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچوي په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او دریم اشوک او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روپو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه بچ
عموما به په دې کټونو پراته و، په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو. د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د ډېر نورو کسان دومره ډېره علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ورور مې چې و سایر زلان مونږ ډېر زر د لیکو لوس زده کړی و. یو خدا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره و، هغه نور علاقان بچي و، هغه خبرالل یو سات بو بیا بلاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم هم دیني درس ویلې، هم بله ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپل نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونه چې دی دا به مرتبه لري که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه چې زما ذهن د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولی او ډېر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي. خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه مهال تیر کال چې د میندې پلرونه یې وربللی وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیات باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې مو لاسبری زیات شي؟
انسب د دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سيستماتیک وو کې د تاته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغومره تاته دروازې پرانیزي او ستاته لوسم زیاتېږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه پسې سړی کېږي چې د تند می چیرته خوړو کوم لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن دسه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 او 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستي ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه د استدلال جوګه ومه او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیسته د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به وو هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو خو بیا ماته ګټه رسول. هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرا سره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د واته میاشتې کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشاعرېم کېدلې، مشاعران به ممکن استل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلې، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې، نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډ دی راته دی فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا لنوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو لاري اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلیټ فارمونو لاري اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غني؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی وي، خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولې ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی وای، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واورېدله.